دي تو مشكلات
ديور
دي
سلام
تو
مخفي
مشكلات رواني اما چل شایس که خبر نگاره دیک شورا به او سر در چار استان
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا موضوع سمه تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په ریپورټ کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبد مرغ دغه تګلارې ادامه لري او په دې شپه ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ کوټه او پیښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو که چیرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبریالانو ته به لویه ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقونو او د خبریالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
د
افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پریږدي او که چیرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو این ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بې پولې خبریالانو له سازمان آر اس اف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نه شي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نور الله اکبري ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولي دي. سره له دې چې د دغو خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی خو پاکستاني پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسېدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واوري چې په هرات کې د امپارا ګلایډر په وسیله الوتنه کوي. روح الله عزیزي وایي که چیرې په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او له دې لارې به ځان ته د ګټې وټې یوه ښه سرچینه هم دوی برابر کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا کلاستر په افغانستان کې په 2015 کال کې البته د نومبر میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارو په راپور کې د مړینو لامل تنفسي ناروغي بللې چې د ژمي په سختۍ دوه سره پیښې معمولا په افغانستان کې ډیریږي. د پتا سوال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان لدی وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د انتړل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوې او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختیدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغۍ لامل د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په راپور کې ویلي په افغانستان کې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغۍ لامل لګ تر لګه 212 کسان مړ شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغۍ بلل شوی چې د ژمی په سختیدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمیرې ښیي چې د راپور شوی اوڅه د پاسه 1,00,000 پیښو لډلې 238 کسان د تنفسي ناروغۍ لامل مړ شوي چې دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله 28.6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي خو د بیکاری له امله د خونو د ګرمېدو لپاره د سونتو کو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالی ډیره زیاته ده، د خلکو غربت ډیر زیات دی، خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو ته سنه بقره روزي به پیدا کو. هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپلم بيماري هم مریضي ما زه ځان ته بچو ته رزق نشم غټلې. به چې کله ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر به پیسونه اخلي، 2-300 روپۍ پیسم در نه واخلي. نو موږ سره جب کټولې 350 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر پر راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شریا سرخکان د شکمنو پیښو لامل د مړینې یو لس او د ډینګي تی ویل عمله بیا درې پیښې ثبت شوی. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیښو سره سره د دې ناروغۍ لامل کوم مړینه نه ده راپور شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شری د ناروغۍ لامل د ماما یو 4 کلن زوی مړ شو. نوموړي وویل چې د ماما کورنۍ ډیره بې وزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ورکوټ یو تقریبا درې نیم کال وو چې هم دې شیرې د لاسه مړ شلو. دا خلکو ډیره بي وزلي و پقه یو، دوا تم لاسرسی نشته، دوا نیم نشته دی او خلکو اقتصاد هم خراب دی. نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولې دي.
د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو روغتیا پوهان د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي. د 13 دسمبر په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي و چې د شری د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لږ تر لږه 95% وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه ترلاسه کړي، خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی. خو د طالبانو د عام روغتیا په وزارت کې وی سرچینی د روان لمریز کال په لړم میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 دسمبر په وروستیو کې دا هم ویلي و چې په 2015 میلادي کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روح الله عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفرید او ذهني فشارونه هم پرې کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکانات ورته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روح الله عزیزي وایي د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یو لاره ده. د زیاته وی له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټکور له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالتونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال په ترڅ کې په ایران کې له کلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی، دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو، کله به چې له ودانۍ کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو، وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د د په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوې چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نږدي. روحل عزیزی د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي:
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو، بیا چتر خپله هوا ته پورته کیږي.
روحل عزیزی وایي که مالي توان یې درلودی چې یوه دوه کسیز چتر واخلي، نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه مې نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم، خو له دې ورزش څوک نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم، ښایي په نیمه بیه په شاوخوا دوه نیم لکه افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم، او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي له ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکا د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکې له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریح ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پراشوت له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنی سه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پښتنه له ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
Thank you.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیند لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته. مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله میچ پنځن سنف تا کامیاب شو پلار می ز سپارچا کوم مزار شریف ته البته زما یو اکا اوسیده هغه اوس نو هلته می په نادرشاهی ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره می یو ځای هلته سپارچه یوړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلار می داسې فکر کوو چې ګوه کې د دغه درس چې موږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې هغه داسې فکر کوو چې دا به کافي نه وي خو زما په اند باندې کوم درس چې موږ په مرکزیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و مثلا ما په پښتو ژبه باندې په درېیم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو درېیم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهی په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل د هغو کلونه چې ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو دري ژبه مو زده کړله تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې کل اول نمره دوم نمره وم او خواهم په اغیزه که چه اوسیدم او ده مزار شریف که په اغیزه وقت که ده خی خاطره می درلودن خصوصا ده بلخ پا ولسواله که چه زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلامی لیدله او کل با چیز مونگ تاریخ استاد مونگ تا ده ام البلاد پا حق لبانده خبری کوله چه ده خارون مور تاری خارون و مرما سوزر پا خپل استر گوبانه لیده لیده او سیم چه ده بیار دارم او خوخی گیمی چه تا ده ارتباط باندی کسانو تا قصه وکم اگه پچند که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجود و چه دیر تاریخی ودانه بی او سیم زما پا ذهن کشته ده چه در اگوی سر از لگ زمونگ ده خلق و ده ناپوری پر اساس باندی خچلن نکیدو خلیکن زمونگ هواد تاریخ زره د هغه سره تړلی دی
بیا تر نهمه مو قصه وکړه له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله بیا پوهنتون ته څنګه لاړی کوم پوهنځی مو ولوست
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړ د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بېحده ډېره زیاته په زړه پورې ده هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پول سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادیدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادیدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هېڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې 6 میاشتې د یو کال او حتی د 1.5 کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه کمې وې.
نو د پوهنتون د دورې مسراتو وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په استفاده باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم دی خونه او روزنې وزیر وو او په خپل باندې پوسټ راغی وو هغه وخت کې وزیران ډیر پوهان خلک وو نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو
اپان سے بچے ڈول لانجے کہ اوچھا توضیح ورکی
ایوہ مسئلہ چی رپلی خشوالا اغدا و چکل منگ پا درسون بانی شروع وکرلا زمانگا یو مضمون و پنام دی اورینٹیشن دا افاقی معلومات یا اغا اضافی معلومات چی دی مسلکی پوحی ترسنگ منگا حاصل اول قدی بانی منگا ورطوبی کچیر یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شی دا لگ دست یوزلیس مضمون دی لگ دست پکاری دینا خو ونه شو په هغه کې موږ یو سلو درش کې تتنه دی زراعت پانزی دی لمری ټولګي څخه ټول خارج شولو
یعنی تاسو اعتراض دومره جدی و چې تاسو خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدی و چې دا سلسله په هغه وخت کې د هیواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي وو او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډیر زیات کومات کې افغانانو سره د محصلینو سره کړم بله دا اعتراض دومره جدي شو چې من یو سلو درش پته نه ټول دغه پوانځي څخه چې خارج شوم
اوس څه فکر کوي چې آیا له درسونو سره هم زمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او کنه دی
د څه دی چې په خپل کچري اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات راوستل شي بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروره آواز چا نه پورته کوو هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و د هډې فارم موجود و زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و نو ما یو کال هلته تیر کړم خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانۍ نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو موږ به کله کله اداری ته وتلو موږ به هغه واکمن خبرول نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ځکه راووتم چې دوی راوشړلم کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورو سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودي او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د تستونو نمرې مې پوره وې، ازریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې. مې داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس میم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Okay. دی پتن